السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا درویشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابره ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، و به اوری چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له متحدو ایالاتو سره د خبرو لپاره د طالبانو ټینګار څرګندوي چې دا ډله تر اوسه هم د پردیو تر اغېز لاندې ده. په یو بل راپور کې به واوری چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا خپله لومړۍ تاریخي لوبه ټیسټ لوبه له هند سره کوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی، افغان اجرائیه رئیس او د پاکستان لوی درستیز ویلی دی چې د پخوانیو ناسمو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ملکی خلکو ته زیان نه رسوي، او ایرانی چارواکي وایي د هغې تروریستي شبکې 28 غړي نیولی دي چې د روژې په میاشت کې د حملو پلان درلود. بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوا سره په لیدنه کې ویلي دي چې د پخوانیو غلطو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. ښاغلي عبدالله پرون په کابل کې له ښاغلي باجوا سره وکتل. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې ښاغلي عبدالله هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد عملي ګامونه واخلي.
چنانچه که ما انتظار داشتیم گام‌های عملی برداشته نشده. یک از نکات را که رئیس اجرائیه روش تاکید کرد، ما باید
حسه چه مونگ تمه درلوده عملی گامونه ندی اخیستل شوی. همدا ټکی و چه اجرائیه رئیس پر ټینګار وکړ، او هغه دا و چه مونگ باید هغه څه چه ژمنه کوو باید په عمل کې هغه پلی کړو. له اجرائیه ریاست څخه خبر شوی خبر پانه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوا له قوله هم وایي چې د پخوانیو تیروتنو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د سه شنبه پر ورځ کابل ته تللی، او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي باید په عمل کې طالبان وخی چې ملکی خلکو ته زیان نه رسوي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د سه شنبه پر ورځ د کوچنی اختر په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره په ټول توان سره بحث وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد له وسلې کار نه اخلي، او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره هم ټولې هڅې کوي. نو طالبان هم باید دا په پام کې ونیسي چې د ولسی خلکو ژوند مهم دی. ولسمشر اشرف غنی تیرونه اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو خلاف د روژې له 28 نیټې څخه د اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي. وسلوالو طالبانو هم تر دې اعلان وروسته وویل چې دوی به د اختر په درې ورځو کې د حکومت خلاف بریدونه نه کوي. تاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغو کسانو دقیق شمیر اعلان کړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره خپل نومونه او اسناد د کمیسیون سره ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل
تعداد الحمدلله د قناعت وړ دی، ولې ولسوالۍ شوراګانو لپاره د خزینه په اشتراک کې کمیسیون نگران دی چې دغه شرکت ډیر کم دی.
چارواکی وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی لیست به د سرطان د میاشتې په 8 نیټه اعلان شي. لازدای رادیو خبرون اوری ایرانی چارواکی وایی ده تیوی تروریستی شبکی اووویش غلی نیولی دی چه ده روژه پا میاشت که ده بریدونو پلان درلود ده ایران ده استخبارات و وزارت پر خپل وی پانه پا یو خبر پانه که ویلی دی چه ده داله پا تهران او نور و لویو خارونو که ده تروریستی عملیاتو تره جوره کرده و پده خبر پانه که زیاده شوی ده چه تاکل شوی و ده حمله تیرونه ده القدس او بیت المقدس ده ورزو پا مناسبت شوی وی ده ورزی هر کال پا ایران کن منزل کیگی او پکې د فلسطینیانو سره یووالی او له اسرائیلو سره مخالفت ښودل کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ویلي چې له وسلوالو څخه یې یوه زیاته اندازه اصلي وسلې او مهمات هم نیولي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش راتلونکې اونۍ روسیې ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هلته به د فوټبال د نړیوال جام د یوې سیالۍ ننداره هم وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک د سه‌شنبه پر ورځ وویل د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د جون په شلمه او یویشتمه په روسیه کې وي. هلته به له ولسمشر پوتین، د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ارتودوکس کلیسا له مشر سره کتنې ولري. او ټاکل شوی چې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالۍ سبا پنجشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړنۍ لوبه کې به کوربه هیواد روسیه د سعودي عربستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو په وخت د مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په 8 ډلو کې له یو بل سره سیالۍ کوي. دا لوبه به د جولای د میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون که ده خبرونه پا دوام که را سره و سی راپورو نخبره و و باوری چه ل امریکا سره پر مستقیم و خبرو ده طالبانو ده مشر ل تینگار و روستا ده سول علی شورا وی ده ملاحه بطلا سرگندونی خیی چه ده دالا اوز هم ده پردیو تر اثر لانده ده. ده ولسی جرگی غری او فعالان ل حکومت غواری چه ل مخالفینو سره ده هر راز خبرو پا اره ولست معلومات ورکری.
قربان ده اقدام ده بخبال ده دیوان اموده چه ده پردیشت نیو تر خبر شویوی. اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي باید ولس سره شریک شي.
په نورو راپورونو کې د یوې کورنۍ تحقیقاتي ټولنې راپور ښیي چې پر روانو انتخاباتو کې ښایي په 70 خلک ګډون وکړي. او د افغانستان ملي لوبډله خپله د ټیسټ لومړۍ تاریخي لوبه سبا له هند سره کوي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی راپور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر خبرو د طالبانو د مشر ټینګار د دې څرګندونه کوي چې دا ډله له هم د پردیو له اغیز نه ده راوتلې او له هم د افغانستان د سولې په اړه جدي نه ده. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون دا څرګندونې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله د هغه پیغام په عکس العمل کې وکړې چې پکې یو وار بیا له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوی دی چې طالبان لا هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. ښاغلي اوچکون د سې شنبې په ورځ د څرګندونې وروسته لاغې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې سوله ییز حل باندې باور لري نو مستقیما د دوی سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د طالبانو د مشر د دې ټینګار په اړه وایي
نشاندهنده این است که اونها هنوز از جانب بیرونی ها
دی وای دا د سرګندوی د چیدوی وس هم د بهرنۍ رخواره پدې کیږي او دوی په مستقیمه توګه خپل پریکړه نشي کولای. په تیر ولس کلونو کې سرګنده شوې ده چې کله هم دوی سولې تمایل شوې دي د هغه هواد لخوا چې ملاتړ کیږي د سولې هڅې ثبوت شي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم وخت پر وخت افغانستان د جګړې د هواري لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو تر سره کیدل رد کړي او ټینګار کړي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو د خپل منځي خبروم لا تړکی د اصول د علي شورا مرستيال لازادې لړیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اساسي قانون ولاړ د یو اسلامي دولت لرونکي دی او طالبانو ته پکار دی چې د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورسته هر اړخیز وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال ویل د امریکا سره د طالبانو مستقیمه خبرې د افغانستان وسنۍ کړکیچ لدی کابل هم نشي اوارولای چې افغان دولت پر امریکا سربیره د نړۍ لګنو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د یو دولت په توګه اړیکې او دوار خستړونه نلري. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په پیغام کې چې د تل په څیر په څو ژبو خپور شوی او رسنیو ته استول شوی د دې ډلې لخوا د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی وربند ته اشاره نه ده شوې. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې وسلوالې ډلې پر خلاف د روژې له ویشتمې نیټې د کوچنی اختر تر پنځمې نیټې پورې پر اعلان شوی یو اړخیز وربند هم کومه تبصره نه ده شوې. د طالبانو مشر په پیغام کې د دوی سیاسي دفتر د خبرو اترو یوازینی مرجع بللې خو د قطر یادونه ورسره نه ده شوې. ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د ولسي خلکو پر خوندیتوب په داسې حال کې ټینګار کړی چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نورو بشري ادارو خپاره شوي ریپورټونه وایي ګڼ عام افغانان د هغه چاودنو، ځانمرګو، بریدونو او نورو ډله ییزو حملو قربانیان دي چې د حکومت مخالف وسله والې ترسره کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له متحدو ایالاتو سره د خبرو لپاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ټینګار دا څرګندوي چې دا ډله تر اوسه هم د پردیو تر اغیز لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ملي شورا باید د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هر راز مذاکرو څخه خبره وي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو په دې برخه کې له ملي شورا سره د حکومت مشوره خورا مهمه ده. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د حکومت او وسلوالو له پټو خبرو خبر شوي دي خو دا خبرې باید په علني ډول ترسره شي. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټو خبرو اترو په اړه خبرې کیږي د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له ملي شورا سره باید د سولې د هر ډول خبرو اترو په اړه لازمې مشورې وشي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا او خلک د سولې له هر ډول خبرو اترو نه ملاتړ کوي خو په وینا یې په دې برخه کې باید دوی له نظره ونه غورځول شي.
موږ د سولې له هر ډول خبرو هغه کپټي وي او کالنی ملاتړ کوو خو باید وایم افغان حکومت چې له طالبانو سره تر دې دمه کومې پټې خبرې اترې کړي ملي شورا په جریان کې نه دا چول شوی. حکومت مکلف دی چې د لویو ملي برنامو او اساسي مسایلو په اړه له ملي شورا سره مشورې وکړي او د دوی نظر واخلي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې تازه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنیلیوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټو خبرو اترو څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له دې خبرو اترو ملاتړ کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې پیل شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د ټولیز نړیوال امنیت سازمان په غونډه کې په جرمني کې ویلي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې رد کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند اعلان ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ پټې خبرې ترسره شوې دي. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو نه دغه اوربند اقدام د خپل د دیوانه مود چې کېدای شي چې د پردې شاته یو خبرې شوې وي. اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي هغه خبرې باید ولس سره شریک شي او هغه څه کار باید وشي چې په هغې کې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټه او ملي ارزښتان خوندي.
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې او همدا شان په ګوانتانامو کې د طالبانو له زندانیانو سره کتنې ترسره شوې دي. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه سندي ویلي، خو د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي چې تر دې دمه د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوې، خو د بانفوذ اشخاصو په وسیله ورسره تماسونه نیول شوي دي. د هیله مند دی چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوسنی اوربند وغځول شي او د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
و بجې او 15 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د لویدیز په رسنیو کې د خپرو شویو مطالبو ته مخکتنه کړې او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو د افغانستان د امنیتي وضعیت او موقت اوربند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اوربند په درشل کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بریدونه وشول. د ورځپاڼې په وینا په دې جګړو کې افغان ځواکونو او طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو بل لور ته له 2000 لومړي کال را پدې خوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان شوی. واشنگتن پوسټ لیکي په تیرو کلونو کې یو لوری هم ونه توانېده چې بلې خوا ته بشپړه ماتې ورکړي، خو یاغیانو د افغانستان ځینې برخې د جګړې په ترڅ کې لاندې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا د پوسټ په وینا لیکي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د اوربند دقیقه څارنه کوي او پر نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو به د هر برید دفاع وکړي. لانګ وار جورنال رسپانی بیا د اوربند او په مجموع کې په افغانستان کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه لیکلي دي چې ترهګرو ډلو له کلونو راهیسې د پلازمینې کابل شاوخوا حملې زیاتې کړي دي او په دغو بریدونو کې اکثر حقانی ډلې لاس لرلی دی. ورسپانې په کابل کې د کلیو پراختیا پر وزارت د دوشنبې د ورځې حملې ته هم اشاره کړې ده چې مسؤلیت یې داعش منلی. ورسپانې لیکي داعش له 2 کلونو راهیسې دغسې 2 خونړۍ حملې په کابل کې ترسره کړې دي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي په افغانستان کې په داعش کې کوم کسان دي. لانګ وار جورنال لیکي چې دغه ډله له پخوانیو وسلوالو جوړه شوې ده او شایي هڅې کوي چې نور کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. او د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په لومړۍ ورځ د سیشن بي پورس د ډیلی میل ورځپاڼې په باور په فاریاب او سرپل کې جګړې شوې دي. ورځپاڼې د چارواکو په وینا د جګړې سختې بللې او دواړو لوریو ته د درنې مرشوب لیدا وشتو خبر ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسې یو نوې څېړنه ښیي چې د 1399 کال په انتخاباتو کې به نږدې په 70 خلک ګډون وکړي. دغه څېړنه د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 3000 د زیاتو کسانو سره د مرکو په اساس چمتو شوې ده. د سه شنبې په ورځ پایلې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې څېړنې د هرکلي ترڅنګ ټینګار کړی چې د سیاسي او شخصي شایعاتو په وړاندې باید ودرېږي او د انتخاباتو شفافیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسه وای د دوی د نوې څېړنې له مخې نږدې 40% خلک په دې ډاډه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. د دغې مؤسسې رئیس مرتضی سارام د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمیشنرانو سره په ګډه خبرې ناسته کې د څېړنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انګیزه لوړه سوې ده.
شعور سیاسی مردم و انگیزه مردم
هغه وای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انگیزه لوړه ده، البته په دې شرط چې د خلکو امنیت تامین شي، د سیمه ایزو زورواکو مخه ونیول شي او د بل پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د امکان تر بریده د 1399 انتخاباتو د بهر شفافیت تضمین کړي. هغه لی سارم وای دغه څېړنه چې له ولسواکۍ د خلکو د ملاتړ او د 1399 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او لیوالتیا په نوم د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 3040 کسانو سره چې نږدې 971 ښځې جوړوي د مخامخ مرکو په مټ چمتو سوي ده. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسه وایي چې په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د نامنیو او د موسسې د بودیجې د کمښت له امله څېړنه نه ده سوې. د دغه موسسې رئیس زیاتوي د څېړنې په اساس روانه نامنۍ او سیمه ییز زورواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په وړاندې عمده ستونزې دي او که یې مخه ونه نیول سي په انتخاباتو به د خلکو راټوکېدلی باور زیانمن کړي. په 1993 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم پړاو انتخابات کړکېچ ته ولاړل او د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې محمد اشرف غني ولسمشر شو چې دغه توافق په انتخاباتو د افغانانو باور راکم کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادغیسی له دغه څېړنې هرکلی کوي او وایي چې دوی به د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څېړونکي موسسې وړاندیزونو ته پام وکړي.
دغه څېړنه په ډاګه کوي چې یوه زیاته فیصدي خلک د انتخاباتو په کمیسیون باندې باور لري او هم زیات شمېر خلک د انتخاباتو ترسره کېدو ته هیله من دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ له دې ډول څېړنو ملاتړ کوو او د انتخاباتو په چارو کې ورنه استفاده وکړو. د سیاسي او شخصي شایعاتو په وړاندې او د ملت د ګټو ترڅنګ ودرېږو.
د 1990 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 متر سره کیږي.
د انتخاباتو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې له پرله پسې بریا وروسته سبا یعنې د پنجشنبه په ورځ د هند پر وړاندې د خپل لنډ تاریخي لومړنۍ ټیسټ لوبه کوي. هند د نړۍ په کچه د کرکټ خورا ځواکمن ټیم لري، خو له دې سره سره د افغان لوبډلې کپتان د وروستیو بریاو یادونه کوي او وایي چې افغانستان د هند په پرتله ښه سپن یا اورو بالران لري. د هند لوبډله وایي چې اصغر ستانکزی په خپله وینا کې مبالغه کوي. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه یو راپور لرو چې شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند پر وړاندې د هند په بنگلور ښار کې ترسره کړي. افغانستان چې له څلورو لسیزو راهیسې د جګړې ډګر دی، تیر کال د ټیسټ لوبو حیثیت ترلاسه کړ او لوبغاړي چې هر یو د جګړې زور لیدلی، دا دی د نړۍ د کرکټ له خورا ځواکمن ټیم سره د ټیسټ لوبې ډګر ته وځي. د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان ته د یو ورځنیو لوبو حیثیت په 2009 کال کې ورکړ. کپتان اصغر ستانکزی چې له همغه وخته د افغانستان لپاره لوبه کوي وایي د نړۍ له غوره لوبډلې سره ټیسټ لوبه د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی به هڅه وکړي چې له دې فرصت څخه د هر لوبغاړي د ځانګړي وړتیا او د ټول ټیم د مهارتونو د ښودلو په مقصد کار واخلي. ښاغلی ستانکزی وایي دی ډاډه دی چې لوبډلې د ټیسټ لوبو وړتیا لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هم لازادې رادیو سره په خبرو کې هم د خبره وکړه.
افغانستان خپل جمهوریت تاریخي اتسلوه د انسان په لاندې ترسره کوي او د بشري لپاره افغان کرکټ بورډ غواړي چې دغه لوبه یې ان کړی دا لوبه لا پیرا چمتواله لري او ان شاء الله د کولی شي چې د هندستان په لاندې په دغه تاریخي لوبه کې د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي.
د افغانستان د ملي لوبډلې ډیری غړو په پاکستان کې په مهاجرت کې کرکټ زده کړ، خو د اوسې د 19 کلن راشد خان په څیر د نړۍ په کچه سپن یا سلو بالران روزلې دي. راشد په مارچ میاشت کې په کومو لوبو کې د سلو وکټو د اخیستو نړیوال ریکارډ مات کړ. هغه اوس مهال په شل اووریزو لوبو کې د نړۍ لومړی نمبر او په یو ورځنیو لوبو کې له ټاپ بالرانو څخه دی. راشد خان د هند د پریمیر لیگ په سګنیو سیالیو کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې په ګټه هم ښه وځلید او د 22 وکټو په اخیستو سره د یو خطرناک بالر په توګه پیژندل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی هندي رسنیو ته ویلي دي چې افغانستان د هند په پرتله ښه سپن بالران لري، لکه راشد خان، مجیب رحمان، محمد نبی، ظاهر خان او نور. خو هند هم ډیر با تجربه بالران لري، مثلا روی چندرا اشوین او راویندرا جدیجا چې دواړو په ګډه په ټیسټ لوبو کې 416 وکټې اخیستې دي. هند د کرن نایر په څیر لوبغاړي چې په 2018 کال کې له انګلند سره په ټیسټ لوبه کې د 3 سلیزو په وهلو مشهور دی هم لري. نایر هندي رسنیو ته ویلي دې ته په پام سره چې افغانستان کله هم ټیسټ لوبه نه ده کړې، نو ستانکزی ډیره لویه ادعا کړې ده. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې افغانستان که هند ونه ګټي نو لږ تر لږه جدي ستونزې خو به خامخا ورته جوړې کړي. د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په لیدنه کې ویلي دي چې د پخوانیو غلطو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ملکي خلکو ته زیان نه رسوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د سه شنبې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره به په ټول توان هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغو کسانو دقیق شمیر اعلان کړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره خپل نومونه او اسناد د کمیسیون سره ثبت کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د یوې تروریستي شبکې وویشت غړي نیولی دي چې د روژې په میاشت کې د حملو پلان درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش راتلونکې اونۍ روسیې ته ځي او ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هلته به د فوټبال د نړیوال جام د یوې لوبې ننداره هم وکړي. او د فوټبال د نړیوال جام د 2013 کال سیالۍ سبا پنجشنبې د جون د میاشتې په 14مه پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد روسیا د سعودي عربستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می سردار ولید او د خنداری صابون کار کو چې په خندار کې جوړیږي. خپل وطنی تولید دی. اته قسمه صابون دی، اته خصوصیت لري. جلدی صابون دی د مخ د پاره.
تاسو چې وایي چې مثال دغه ستونزه یا دغه د پوستکي ناروغي ورسره ښکېږي، دا کار کړی دی
او ان شاء الله نتیجه ورکړي. سل په سلو کې ورکړي، نتیجه ورکړي. ډیرو خلکو که نتیجه نه وي ورکړي، دا دومره خارجي عربي لکه ټول تر کاناډا امریکا پورې ځي، هر چا نتیجه لیدلې ده. او یو خودسی لګوي چې الله یو نه کینو پیر بابا بچو کینو باز خلکی چې خنسی ور سره غبیل خبره خو ان شاء الله سل پسلو کې نتیجه ورکړي. طبيش دې هیڅ جانبي عوارض نه لري.
دغه صابون کراتوي چې مثال دغه صابون د څل لپاره دی، هغه د څل لپاره دی. دا اته رقم صابون کله راته تشریح کړئ.
دغه څو صابونه به تاسو تشریح کوم. لکه مثال دغه صابون د جذابیت د لپاره دی، یعنی جل جذابي د مخ ګونجي واري زدي باکتریا دي او لکه بیوټي دي، یعنی خلا ورکي مخ ته. همدسی لکه مثال دا مرتوب کننده دی د جلد خوش د پاره، لکه نازکه جلد پاره هغه مرتوب سازي. مثال کوم جلد په یخنۍ کې چوي، خرابي کې، خشکي کې یا په ګرمۍ کې، دوه موسم ته لکه دا صابون جوړل. یا دسی به مثال دریم قسم لکه دا د انار په نوم باندې صابون دی، لکه د ځواني دانه کو د پاره یا د مخ د غوړ یعنی چربي ته ورته وای. نو همدسی هر یو صابون خپل خپل خصوصیت لري. دی به فیسواج دی، لکه هر هغه څوک مثال بلیچ لوشن یا رایشي توکې استعمالوي، مضر اثرات مثال د جل پیدا کوي. هغه مضر اثرات د من نوړي یا په بل اسلام مثال هغه مسام پاکي، داسې نورې فایدې هم لري.
څنګه د خلک یخې کنه؟
او ډېر علاقه ورسره خلک لري. بعضې خلک علاقه لري خو وسې ورده نسته دی. خو بیا هم دلته موږ د ډېر داسې بزنس مینان راغله چې مثال چین ته نمایش دپاره ویسي، مثال جنوبي آسیایي هیوادونو ته، مثال منځنۍ آسیا ته، هم تر خارج کاناډا امریکا پورې. یعنې ډېرو خلکو موږ نمبرې واخیستلې.
ولې دومره قیمت خرڅوي؟
نتیجه یې ورکړي. قیمت نه دی، خو په هغه خپل د نورو دغو په حساب کې دا چېرته قیمت ښکاري، یعنې خلکو ته به قیمت ښکاري. خو که سړی نتیجې ته وګوري دا ډېر ارزان.
مثال یو بل صابون شل پنځوس روپۍ ښار کې خرڅوي کنه؟ نو تاسو مو ویل ډېر خلک دي وس نه لري، څنګه یو صابون دوه نیم سوه افغانۍ واخلي؟
او هغې ځي جلدي ډاکټرانو ته، مثال داسې نور نورشین استعمالوي، هغې دپاره وسي. که هغې وس ته وګوري نو باید دا د هغې په وس کې بیا ډېر ارزانه. بل خبره دا ده، فرض مثال یو سړی دی ځواني دانه کې لري، مخ غوړ لري، ډېر جلدي ډاکټران د تلي پیسې لګېدلي دي، لکه نه دي خسوي. موږ دغه یو د انار صابون ورکو، انشاءالله یو یې کافي دی. جوړ شوي نو ځکه ورسره د خلکو علاقه هم زیاته سوې ده.
زمون غاگ له آزادی رادیو اوری اوس هم ستاسو یو څو پیغامونه لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته را استولی دي.
اوریدونکو چې خپل نمونه یې نه دي لیکلي، یو لیکلي دي چې د شیانو بیې په بازار کې لوړې شوې دي، حکومت باید پاملرنه وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي، موږ هم له طالبانو او هم له دولت څخه سخت په تنګ شوي یو. محمد ادریس د فراه ولایت څخه لیکلي، موږ مننه کوو هم له دولت او هم له طالبانو نه د اوربند په خاطر وبخی. رومل د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي دي، که مرکزي حکومت زموږ ولسوالۍ ته توجه ونه کړي نو د یو لوی ناورین امکان شته. او عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکي